دا مشال لړۍ دوه مهال په خبر کې د سحر 9 بجې دي د مشال لړۍ د نن ساته خبرونه په پیل کې زه ګل ایاز او انیس اجمل درته هر کلی وایو نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د جولای 18 نیټه ده دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې در خبرو یو څو سندرې هم تاسو لپاره په خبرونه کې لرو په لومړي وار ورکو انیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په ترکی کې د پوځي کودتا د ناکام هڅې وروسته په زرګونه کسان نیول شوي دي په پیښور کې د بشري حقوقو فعالانو د کندیل بلوچ وژنه غندلې ده او د افغانستان په شمال کې تختول شوي درې ډاکټران خوشي کړل شوي دي دا خبرونو تفصیل د ترکی چارواکو هغه زرګونه مشکوکه کسان نیولې دي چې د پوځي کودتا په ناکامه هڅه کې شامل وو د ترکی چارواکو هغه مهمه هوایی اډه هم تړلې ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد د امریکا په مشرۍ د هوایی بریدونو لپاره کارول کېده د پوځي کودتا د هڅو وروسته د ترکی چارواکو یو لوړ پوړی جج او د نیټو د یوې څانګې لپاره د ترکی کمانډان هم دغه دارې په تور نیولې دي د ترکی حکومت د دې پوځي کودتا د هڅو تور مذهبي عالم فتح الله ګولین په پلویانو لګوي خو بیا فتح الله ګولین پرون ویلي دي چې د جولای په 15 د شروع شوي پوځي کودتا د هڅې په اړه هیڅ معلومات نه لري او د هر هغه پر تشدد هڅې غندنه کوي چې د ترکی د حکومت لری کولو سبب کیږي فتح الله ګولین د ترکی موجوده حکومت سخت مخالفه دی هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وای واشنگټن با د ترکی په دې غوښتنه چې مذهبي مشر فتح الله ګولین انکرې ته وسپاري غور وکړي د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په ګولین تور لګولې چې د خالی د شپې د پوځي کودتا له لارې د ده د واک پای ته رسولو هڅه کړې ده خو جان کری وای ولسمشر اردغان باید امریکا ته دا ثابته کړي چې فتح الله ګولین د کودتا په هڅه کې لاس لري هلته د ترکی وزیر اعظم بن علي یلدرم ویلي هر هغه هیواد چې له فتح الله ګولین ملاتړ وکړي د ترکی دشمن به ګڼل کیږي په پیښور کې د بشري حقوقو کارکونکي وای په پاکستان کې زیاتره کسان د وسلوالو پر تلا د کندیل بلوچ پر سیر خلک د ټولنې لپاره خطر ګڼي په ټولنیز میډیا د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهوري کندیل بلوچ د وژنې خلاف پرون په پیښور کې د بشري حقوقو کارکونکو احتجاج وکړ په دغه موقع د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکي سنا اعجاز مشال ریډیو ته وویل
او ملکی اوسی گو چې موږ د خلکو فلم اکټران چې یاد غنوی په شان په خلک هم شي چې په سوشل میډیا باندې خپل د زړه خبرې شریکوي خلکو سره نو هغه موږ ته بد ښکاری هغه موږ ته کام ملت کلچر او مذهب د لپاره خطر ښکاری خو هغه خلک خلاف موږ بالکل आवाज نه شته چې کم خلک غری خوري
13 شپه له پاکستانی رسنو سره د خبرو پر مهال د کندیل بلوچ رور ویل چې شاوخوا درې ورځې وړاندې کندیل بلوچ په خپل کور کې د غیرت په نامه وشلې ده بلخوا د کندیل بلوچ په مرګ په ټولنیز میډیا هم د خلکو سخت غبرګونونه مخې ته راغلي دي افغان چارواکي وایي هیله لري چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه راتلونکي غونډه به ګټوره ثابته شي د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت ویان حفیظ احمد میاخیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې د راتلونکي نهه په ورځ به د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته په جوړې شوې غونډه کې پاکستاني او افغان چارواکي په پاکستان کې د کډوالو د راتلونکي او هلته د پاتې کېدو په اړه د برنامو او د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنولو په پلان خبرې کوي له جنوبي وزیرستانه بې کوره کړل شوي مسجد کډوال وایي چې په سیمه کې نامعلومه کسانو یې د ړنګو کورونو نه سامانونه وړي دي چې له وجې دوی د خپل راتلونکي ژوند په اړه اندېښنې لري د مسجدو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو په 14 مرحله کې تلونکي او د سروکې سیمې سره تعلق لرونکي علاءالدین پرون مشال لیډیو ته په دې اړه وویل
مجبور
بل خو د سروکې مرستیال پولیټیکل ایجنټ شعیب خان مشال ریډیو ته ویل سورسې وړاندې د یادو کډوالو لپاره د سلوېختو زرو خیمو غوښتنه شوې ده. هغه کسان چې د کورونو نه سامانونه لادرکه شوي دي باید خپل درخواستونه له حکومتي چارواکو سره جمع کړي. دا خبرینه تاسو د مشال ریډیو نه اوره. د افغانستان د دفاع وزارت وای په پام کې لري چې د هیواد په ختیځ کې د داعش د لمین سوړل لپاره ډېر زر پراخ ځمکني او هوایی بریدونه پیل شي. د افغانستان یو پوځي چارواکي جنرال مراد علي مراد پرین مشال ریډیو ته ویل د ولسمشر محمد اشرف غنی له امر سره سم د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد امنیتي ځواکونو ته پراخ صلاحیتونه ورکول کیږي. د افغانستان په شمال کې تختول شوي درې ډاکټران خوشی کړل شوي دي. یادو ډاکټرانو له جمعیت هلال احمر ټولنې سره کار کاو. د سرپل والی ویاند سبی الله امانی پرون وویل چې د ډاکټرانو راخوشي کول لپاره قبایلي مشرانو او افغان امنیتي ځواکونو په ګډه سره کار کاو. نوموړي زیاته کړه چې دا ډاکټران د جولای په 14 نیټه په اهو کلي کې د طبي مرستو ورکولو پر مهال وسلوالو تختولي وو. او اخیری خبر دا چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې چارواکو د ورځپاڼو دفترونه په ولکه کې اغستی او د څه وخت لپاره ټلویزیوني چینلې بندې کړي دي. چارواکو دا کار د بیلتون غوښتونکي مشر برهان ونی د وژنې وروستو د تشدد ډکو مظاهرو د مخنیوي په خاطر کړی دی. د جولای په 14 چارواکو ویل دا بندي ضروري و ځکه چې پاکستاني چینلو د ستونزو رامنځته کولو په موخه یو کمپین پیل کړی و. په دې وروستیو کې په کشمیر کې د مظاهرو پر مهال شاوخوا 45 کسان وژل شوي او د 3000 زیات ژوبل شوي دي. دا خبرونه پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
دروندونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. کچې راسه د رباني کډې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په ترکیه کې د فوجي کوتتا د ناکامی هڅې په تور د فوجي افسرانو او ججانو د نیولو لړۍ دوام لري. بلخو د امریکا د بارونو چار وزیر وای ترکیه باید خپل هغه داوا ثابت کړي چې ګواکې د کوتتا هڅې د ترکیه د حکومت یو مخالف جلاوطن مذهبي مشر فتح الله ګولان کړی ده. په پیښور کې د مدني ټولنو غړو په ټولنیزو مطبوعاتو کې د خپل ویډیوګانو لپاره مشهوري پاکستانی اداکار قندیل بلوچ د وژنې پر ضد مظاهره کړې.
سوشل میډیا باندې خپل د زړه خبرې شریکوي خلکو سره یا خپل ذات حوالې سره، نو هغه مونږ ته بد ښکاري.
یو رپورٹ وایي چې په پاکستان کې په تیرو شپږو کلونو کې تعلیمي بجټ زیات کړل شوی دی، خو اوس هم د اتو کلونو نه کم ماشومان د نیمې برخې نه زیات لیک لوست نشي کولی.
فنډ چې کوم مختص کیږي نو هغه ډېر کمی او هغه مناسب دي، د اداغې خرچ ډېر نامناسب طریقې باندې.
د خبر جوړ کې اوسیدونکو د بنیادي سہولتونو د نشټوالي شکایتونه کوي.
15 کیلومتره کې زنانه راوړي او ډېر زیات خلکو ته مشکل دی. بل موږ دا غواړو چې لوړ کې کالج اپګریډ شوی چې دغه کې کارونه زر مکمل شي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یسو سندري هم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. درنو ودونکو تاسو ته مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې ووردل چې په ترکیه کې د فوزی کوتتا د ناکامی هڅې په تور د فوزی افسرانو او د ججانو د نیولو لړۍ دوام لري. د ترکیه چارواکو په انجرلیک کې هوایی اډه هم تړلې ده. دغه فوزی اډه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایی بریدونو لپاره کارول کېده. په همدې حال کې امریکا وایي ترکیه باید خپل دا دعوا ثابت کړي چې ګواکې د کوتتا هڅې د ترکیه د حکومت یو مخالف جلاوطن مذهبي مشر فتح الله ګولان کړی ده. فتح الله ګولان دا وخت په امریکا کې میشت دی. د ترکیه په فوزي کوتا کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او 1000 نه زیات ژوبل شوي ول. نور تفصیل د یوې وړکې د میرستو. د ترکی حکومت هغه فوزی اډا چې د امریکا په مشرق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بمباری لپاره استعمالې ده تړلې ده. بلخوا د ترکی حکومت د جمعې د شپې ناکامه فوزی کوتتا د هسې په تور د مشکوکو او تورونو کسانو د نیولو په لړ کې د دې هیواد یو لوړ رتبه فوزی قمندان او جج نیولې دي. د ترکی چارواکو پرون ویل چې نیول شوی فوزی قمندان اردل اوسترک نومیږي چې د ناټو د چټک ځواک مشري یې کوله. په دې ناکامه فوزی کوتتا کې 215 کسان وژل شوي دي او 1000 زیات ژوبل شوي ول. انقره د دغه فوزي کوتتا تور په 15 کلن مذهبي مشر فت الله ګولن لګوي چې دا وخت د امریکا په پنسلوینیا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي. د ترکیې دفاع وزارت هم خبرداري ورکړي کسوم فوزي کوتتا هڅه ناکامه کړل شوې ده، خو کېدی شي چې د بغاوت کوونکو پلویانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې رامنځته شي. دوی وایي چې نامعلوم شمېر کې وفادار ځواکونه د بغاوت کوونکو په قبضه کې دي چې په نامعلومه ځای کې ساتلې دي. د دې نه وړاندې د ترکیې فوز مشر هم تختول شوی و چې پرون سهار وختي د ژغورنې په عملیاتو کې راخوش کړل شو. د ترکیې د بارنو چارو وزیر ویلي دي چې د اردغان حکومت وفادار ځواکونو انجرلک فوزی اډه تړلې ده. نوموړ ویل چې دغه هوایي اډه ځکه تړلې چې په هغه ځای کې ځینې فوزیانو د کوتتا ملاتړ کړی وو. د دوی په خبره له هغه ځای ځینې فوزیان هم نیول شوي دي. د ترکیې حکومت د کوتتا د هڅو په تور 2015 ججانو د نیولو حکم ورکړی دی. په دې کې د ترکیې سترې محکمې یو جج هم شامل دی. بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پر مذهبي مشر فت الله ګولن تور لګوي چې د جمعې د شپې د فوزي کوتتا د لارې د واک پای ته رسولو هڅه کړې ده، خو ګولن په ترکیې کې کوتتا هڅه غندلې او په دې کې خپل لاس لرل په کلکه رد کړي دي. د ترکیې ولسمشر اردغان پرون په استنبول کې خپلو پلویانو ته په وینا کې له امریکا غوښتي چې ګولن ترکیې ته وسپاري. اردغان ویلي وو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته ویلي وو چې ګولن له هېواده وباسي او یا دوی ته حواله کړي. خو د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وای چې ولسمشر اردغان باید امریکا ته دا ثابت کړي چې فت الله ګولن د کوتتا په هڅه کې لاس لري.
نه،
له موږ څخه تر اوسه د فت الله ګولن په اړه داسې غوښتنه نه ده شوې، خو موږ پوره پیشبیني لرو چې د ښاغلي ګولن په اړه به پوښتنې کیږي. ښکاره ده چې موږ به د تل په شان د ترکیې له حکومت نه غواړو چې په دې اړه شواهد وړاندې کړي. امریکا به شواهد ترلاسه کړي او په دې به غور وکړي او په دې اړه به په مناسبه توګه فیصله وکړي. بلخوا د ترکیې وزیر اعظم ویلي وو چې هر هغه هیواد چې له فت الله ګولن ملاتړ وکړي د ترکیې دښمن به وګڼل شي. د ترکیې په ناکامه فوزي کوتتا کې 104 هغه فوزیان او 116 ملکي وګړي چې زیاتره د کوتتا مخه نیوله وژل شوي دي. د دې ترڅنګ 1400 کسان ژوبل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې په انقره او استنبول کې بغاوت کوونکو فوزیانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې 104 پولیس افسران هم شامل دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون باچا هنري ګړی
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 15 بجو.
دروندونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږیده. پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني خبر په ترڅ کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د یو مهم قومندان او د ارم پبلک سکول د خونړیز بریت جوړونکي د وژنې نه مننه کړې ده. پاکستانی رسنۍ وایي چې ولسمشر غنی سره د خبرو پر مهال ښاغلي نواز شریف ترهګري یو عمومي ستونزه بللې او حل لپاره د دواړو هیوادونو ګډه همکاري باندې هم زور راوړې دي. د دې ټلیفوني صورتحال یا تفصیل به له اسلام آباد د مشال اړوند خبريال احمد الله نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دي. احمد الله ستړي مشي او سار مو په خیر. احمد الله قدرت وای چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بیگا میا محمد نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. تاسو چارواک سره هم خبرې ترې شوې دي، تاسو سره تفصيلات دي؟
بالکل ګلیاز، د وزیر اعظم هاوس چې کوم چارواکي د ماس طارق هغه اوس نه لږ شیبه وړاندې مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې وکړې او لومبه خو د وزیر اعظم خیریت دریافت کړلو او د نیکو خواهشاتو څرګندونه وکړه، ځکه چې هغه کوم اپریشن کړي په لندن کې. د دې نه علاوه په دغه محل د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې پاکستان په خپل ځمکه د اخري ترهګر تر خاتمه جنگ جاری ساتي او د دې مهم مشري چې کومه ده هغه وزیر اعظم وینا وا چې دا به په خپل کوي. وزیر اعظم دا هم وینا و چې ترهګری د پاکستان او افغانستان لپاره مشترکه خطر ده او د دې مخنیوي لپاره دواړو ملکونو لپاره ګډ سره کار کول پکار دي. په دغه مهال د اشرف غنی وینا و چې پېښور آرمی پبلک سکول کې چې کومه ترهګری پېښه شوې وه کومه چې د پاکستان په شمول درست نړۍ لپاره یو لوی اسانه وه، نو د دغې حملې جوړونکی یا ماسټر مایند چې کوم دی عمر خراسانی هغه سره د خپلو څلورو ملګرو وجلې شوی دی. نو په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د ناقانونه ګرځولې شوی تحریک طالبان پاکستان ترهګرو خاتمه لپاره د افغانستان د صدر شکریا ادا کړله او وی ویل چې پاکستان په خپل هم لګیا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخ دی او غواړي چې د سیمه نه په مکمله توګه باندې د ترهګرو خاتمه وکړلی شي.
ډیره مننه د تفصیلاتونه احمد الله، چې د پاکستان د وزیر اعظم محمد نواز شریف او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی درمنځ د ټلیفوني خبرو تفصیل یې راکاو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی درنودونکو په خبر کې د مدني ټولنو غړو په ټولنیزو مطبوعاتو کې د خپل ویډیوګانو لپاره مشهوري پاکستانی اداکاری قندیل بلوچ د وژنې پر ضد مظاهره کړی دی. د دې ترڅنګ د پنجاب اسمبلی کې د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون غړي هینا پرویز بټ په ټویټر پاڼه د قندیل بلوچ د مرګ ډیر دردونکي بلل دي. همدارس نورو مدني ټولنو فعالان هم دا وژنه غندلې ده. پولیس وایي پاکستانی هنرمند قندیل بلوچ په ملتان کې د خپل پلار په کور کې دننه د خالی په شپه خپل ورور د غیرت په نوم وژلې ده. نور په پاکستان کې او د هنرمندانو د ستونزو او دغه شان د وژنو په اړه نور تفصیل به د اسرار علم په دې رپورت کې وو.
د قندیل بلوچ د وژنې خلاف په پېښور کې د بشري حقوقو کارکونکو مظاهره کړې. د مظاهرې مشرکونکي سنا اجاز ویل هغه حیرانه پر دې ده وسلوال چې بې ګناه خلک وژني د ټولنې لپاره خطر نه ګڼل کیږي، خو د قندیل بلوچ په څیر خلک چې چاته ضرر نه رسوي بیا هغه ولې د ټولنې او کلتور لپاره خطر ګڼل کیږي؟
هغه عمل کې اوسې ګو چې مونږه د خلکو چې کله فلم اکټران چې یا د ګنبي په شان په خلک هم شي چې په سوشل میډیا باندې خپل د زړه خبرې شریکوي خلکو سره یا خپل ذات حواله سره، نو هغه مونږ ته بد ښکاري. هغه مونږ ته کام ملت کلتور او مذهب د لپاره خطره یا ترخه ښکاري، خو هغه خلک خلاف مونږ بالکل آواز نه اوچتو چې کم خلک
په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو ویډیوګان لپاره مشهور پاکستانی فنکار قندیل بلوچ په دې وروستیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې پاکستان کې یې د سختدریزو غوسه راوپاروله. نوموړی په یو خبري غونډه کې د پاکستان د کونو چور وزیر نه اهم غوښتي وو چې دې ته امنیت ورکړي.
ما په یو خط کې د پاکستان له کورنۍ چارو وزیر شاودری نثار علي خان غوښتي چې ما ته تحفظ راکړي. ما هغه ته خواست کړی چې ما ته سکیورټي راکړي، ما ته تحفظ راکړي، زما ژوند ته خطر دی.
لدی څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې د وسلوالو لخوا د پاکستان د مشهور قوال امجد صابری تر وژنې وروسته د دې خار شاوخوا شپېته هنرمندانو هم په یو درخواست کې له حکومت د تحفظ غوښتنه کړې وه. د درخواست جمع کولو پر وخت فلمونو ته د اجازت نامې ورکولو د سین صوبې څنګ مشر فخر علم رسنیو ته ویل
اس اپلیکیشن میں ہم نے لکھا ہے کہ یا تو ہمیں وہی سیکیورٹی دی جائے جو اس ملک کے بڑے بڑے وی آئی پیز کے پاس ہے.
دیوائی پر درخواست کی منگ دالی کلی چی یا خود منگ تا ہاغا سیکیورٹی راکڑے شی کم چی دا دے ملک غٹو غٹو خلکولا ورکڑے شوی او یادی دا ہاغوی نا ہم دیر تواخستے شی.
پا پاکستان او زنگڑی توگا خیبر پختونخوا کی پا تیرو چو کلونو کی که یو خوا یو شمیر هنرمندانو د وسلوالو د دړکو له کبله هیواد پریښو دی، نو یو شمیر بیا وژل شوي هم دي. همداراز د پښتو موسیقي دویش کلنه وتلې سندرغاړي غزل جاوید په 2012 کال کې په پېښور کې خپل پخوانی خاوند په ډزو وژلا. غزل جاوید چې په 2004 کال یې سندرې پیل کړې په خپل یوې سندرې سنرې نرې باران دی او جدارانه جانان دی په خلکو کې شهرت وموندلو. غ غزاله جاوید په 1990 کال کې د سواد په بن سیمه کې زیږیدلې وه او په ډېر وړوکي عمر کې یې سندرو ته مخه وکړه. همدارازه له دې مخکې په کال 2010 کې د کوټې د سیمې د پښتو ژبې 25 کلنه سندرغاړ یاسمین ګل په خپل کور کې وژل شوه. د یاسمین ګل مور ویلی وو چې لور یې د خپل خاوند او د هغه د ورور لخوا وژل شوی. د غرنګ په کال 2009 کې د پښتو موسیقۍ یو بل ځوان سندرغاړی او شاعر شمیم ایمانوداس خپل ورونو په کور کې وژل. که څه هم چارواکي وایي چې دغه او نور یو شمیر هنرمند دي او قندیل بلوچ د غیرت په نامه وژل شوي. په ټولنیز فعال ثنا اعجاز بیا د پړه په ټولنه حکومت او سغدریزه ګوندونه چوي. ثنا اعجاز وایي چې د حکومت د ناسمه پالیسیو له کبله ټولنه د سغدریزۍ پر لور روانه ده چې له وجې د غیرت په نامه د خلکو وژنه مخ په زیاتېدو ده. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه له حکومتي چارواکو سره اهم خبرې وکړو خو بریالي نه شو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو غوږی دروندونکو د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو وزارت هیله خی چې په پاکستان کې د افغانستان پاکستان او ملګرو ملتونو د استازو ګډه ناسته به په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ګټه بروي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل مشال اړتیا ویل چې دغه غونډه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په غوښتنه د راتلونکي نهه پورس په پاکستان کې جوړیږي. په کابل کې د مشال رادیو همکارې ناجی زمان د دې موضوع په اړه د کډوالو او ستنیدونکو وزارت چارو وزارت له منباتي سلاکار میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې دغه غونډه کې د افغان حکومت د ایجنډا په اړه پوښتلې دي. نوموړی په جواب کې وایي
په دغه ناسته کې چې په اسلام آباد کې د یو این ایچ آر په کوربتوب باندې جوړیږي پر څو مهمو مسایلو خبرې کیږي. لومړی دا چې هلته د هغه افغان کډوالو چې د مهاجرت د کارتونو موده د شپږو میاشتو سره وغځېده له شپږو میاشتو وروسته موږ خپل پروګرامونه او برنامې هلته وړاندې کوو او له پاکستاني چارواکو سره په دې برخه کې خبرې کوو. د دې تر څنګ د افغان کډوالو د داوطلبانه راستنولو د یو پلان موږ هلته وړاندې کوو. همدارنګه د دوی د داوطلبانه راستنولو پر لارو چارو غږیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ آر او همدارنګه له پاکستاني چارواکو سره نو له همدې امله موږ د راستنولو یو پلان جوړ کړی. بیا د هغه پلان هغه عملي پلان هم جوړ شوی.
تاسو چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو په ارتباط برنامې جوړوي او په دغه غونډه کې وړاندې کوي څه ډول برنامه مو تر اوسه جوړه کړې ده؟
تر هغه چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي موږ هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت هغه فضا هلته هیڅ شي. مثلا موږ له پاکستان سره مخکې هوکړه کړې وه چې د 2019 کال تر پای د دوی د مهاجرت د کارتونو موده وغځېږي. په همدغو مسایلو به موږ خبرې وکړو او دا مسله د پاکستان د کابینې په اجنډا کې هم شامله ده. موږ هڅه کوو چې له شپږو میاشتو وروسته هم بیا افغانانو ته هلته فرصت ورکړل شي د 2019 کال تر پای تر څو د دوی هغه د کارتونو موده وغځول شي. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسله هم چې هلته به پرې خبرې وشي هغه د نارجستر افغان کډوالو د راجستریشن مسله ده.
څومره هیله مندي سه او څومره تاسې کډوالو ته ډاډ ورکولای سي چې هڅه به وکړي او پاکستان به دې ته راضي کړي چې د دوی د کارتونو موده تمدید کړي؟
ګوره په دې برخه کې مخکې هم هوکړه شوې د وزیرانو په کچا په کابل کې هوکړه شوې وه د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت او د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو د وزارت یا سفرانو ترمنځ هوکړه شوې وه خو د پاکستان د کابینې لخوا دغه موضوع نه ده تصویب شوې. نو موږ هڅه کوو چې باندې برخه کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو او هیله من یو چې دغه ناسته به ډیره ښه پایله ولري.
میخیل صاحب، که وایست چې که چیرې پاکستان د افغان کډوالو کارتونه تمدید نه کړي، د افغان حکومت په سطحه د دوی د راستنېدو لپاره څه چمتووالی نیول شوی دی؟
افغان حکومت هم هڅه کوي چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي. له یو این ایچ آر سره مونږ په دې برخه کې خبرې کوو تر څو دوی ته داسې پروګرامونه او برنامې جوړې کړي تر څو دوی خپله دې ته وهڅېږي چې خپله خوښه هېواد ته راستنه شي.
د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو چې مشال راډیو سره ځانګړي مرکه کوله.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه تدې کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دروندونکو تاسو د مشال راډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی څنګه تاسو سره مجمنه کړی و چې په روانه غړې کې تاسو لپاره سندري هم لرو. نو لومړی به سندري واورو، بیا به د خبرونو لنډیز او بیا به رپورټونو ته ادامه ورکړو. نو راځئ چې د همایون خان په غږ کې دا خوندوره سندره واورو.
پلی پٹی خست باہنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باہنا لرو زیچ مینا او محبت پل مالیار تو زیچ مینا او محبت پل مالیار تو یو گل دس پر لی بہسار تو دا پل سات او ملکن پر گل سار تو یو گل دس پر لی بہسار تو دا پل سات او ملکن ہر لو رڑا رڑا مو چمن تب پختون خوا جن تمل مستیا وطن د علم شمے ہر لو رڑا رڑا مو چمن سچ امن سچ خوشحالی پل رے بار سچ امن خوشحالی پل رہے بار کو ہر قدم اس پر لے لاجوندے حوصلے دا چمن دا گلا چون سارا لگے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو
د همایون خان په هغه کې مو د خوندور سندره واورېدل. هم دې سره وخت شوی دی د سهار 9 بجې. لا نیسا اجمل نه د خبرو لنډې زور.
د ترکی چارواکو هغه زرګونه مشکوکه کسان نیولی دي چې د پوځي کودتا په ناکامه هڅه کې شامل دي. د ترکی چارواکو هغه مهمه هوایي اډه هم تړلې ده چې د اسلامي دولت وسله والې پولیس د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو لپاره کارول کېده. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن به د ترکی پر دې غوښتنه چې مذهبي مشر فتح الله ګولین انکرې ته وسپاري غور وکړي. افغان چارواکي وایي هیله لري چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه راتلونکې غونډه به ګټوره ثابته شي. د افغانستان د کډوالو ستنېدونکو چارو وزارت ویان حفیظ احمد میاخیل پر مشال ریډیو ته وویل چې د راتلونکي نیمه ورځ به د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته په جوړې شوې غونډه کې پاکستاني افغان چارواکي په پاکستان کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوي. په پېښور کې د بشري حقوقو کارکوونکي وایي په پاکستان کې ځینې کسان د وسلوالو پرتله د کندیل بلوچ په څیر خلک د ټولنې لپاره ګواښ ګڼي. په ټولنیزه میډیا د خپلو ویډیوګانو لپاره د مشهورې کندیل بلوچ د وژنې خلاف پرون په پېښور کې د بشري حقوقو کارکوونکو احتجاج وکړ. له جنوبي وزیرستان نه د کورکل شوي مسید کډوال وایي چې په سیمه کې د ړنګو کورونو نه نامعلومه کسانو سامانونه وړي دي چې له وجې دوی د خپل راتلونکي ژوند په اړه اندېښنې لري. د مسیدو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو په 13 مرحله کې ټینګ کې او له سروکې سیمې سره تعلق لرونکي علاءالدین پر مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ورسره د علاقه مرستې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پام کې لري چې د هېواد په ختیځ کې د داعش د له منځه وړلو لپاره ډېر ستر پراخ ځمکني او هوایي بریدونه پیل شي. هلته د افغانستان په شمال کې تختول شوي 3 ډاکټران خوشي کړل شوي دي. او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې چارواکو د رسپانو دفترونه په ولکه کې اخیستي او د سل وخت لپاره ټلویزیوني چینلې بند کړي دي. چارواکو دا کار د بلتنو غوښتونکي مشر برهان وني د وژنې وروسته د تشدد د ډکو مظاهرو د مخنیوي په خاطر کړی دی.
انیس اجمل بچی د خبرونو لړنیزه تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چې د مشال لړۍ خبريال سراج زهیر د پاکستان د زینو رسپانډ ادارې لوستې دي او غټکی په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن جنگ رسپانډ خپل ادارې کلی کې کو قتل شي په مسلمان نړۍ کې اکثر پوزي بغاوتونه کامیاب شوي او د انقلاب نامې تر لاسه کړي. خو دور زیوړان دي اسلامي ملک ترکی کې د پوزي وډلې په ملک ته قبضه کولو د اعلان وروسته د دغه ملک صدر په اپیل باندې په 1600 کې په لکونو ولس د جمهوریت ته بچ کېدو لپاره سړکونو ته راووتل او د جمهوریت خلاف سازش یې ناکام کړو. د ادارې په وینا چې مسلمان نړۍ کې اکثر د پوزي بغاوتونو هرکلی په دې وجه کېږي چې د حکومت لخوا په غربت گرانی او بیروزګاری کې اضافه وشي او ولس له سہولتونو محروم پاتې کیږي او معاشي بې انصافي زیاتوي. همدارنګ په پاکستان کې هم په دې وجه په پوځي انقلاباتو باندې مټیان وشل شوي. ادارې وړاندې لیکي د ترکی د تجربه د مسلمان نړۍ د ښه جمهوریت حکومتونو د حفاظت لپاره د یو نوي سوچ سبب ګرځي دی شي. نو باید چې ترک ولس حکومت ته کوم اعتماد ورکړو چې هغه اپوزیشن هم د سخت رویه په ځای په خلاص زړه قبول کړي چې دارنګ د ولس اعتماد نور هم زیات شي او د دې سره سره د مسلمان نړۍ د نور ملکونو ولسونو لا هم د ترکی د ولس تقلید کول پکار دي چې جمهوریت تل پاتې شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د سمودي راسي په پاکستان کې د سرشمیرنې مسله را روانه ده او د سپریم کورټ د بیا بیا حکم باوجود تر دې دمه حکومت د سرشمیرنې بندوبست ونه کړو. په کومه چې یو وار بیا سپریم کورټ له حکومت په دوه اونو کې د سرشمیرنې وخت غوښتی دی. د ادارې په وینا چې د یو ملک د حساب کتاب او د وسایلو د تقسیم لپاره سرشمیرنه څومره ضروري ده د دې اندازه څوک هم نشي لګولی. بیا د پاکستان په آئین کې لیکتي چې هر لس کاله پس پا سرشمیرنه کیږي. خو د بده مرغه په پاکستان کې د دې د ځنډ لپاره بهانې لټول کیږي او له 13 کالو تیرېدو باوجود هم سرشمیرنه ونه کړې شوې. ادریا اخري کې لیکي سرشمیرنه کول د وفاقي حکومت او مشترک مفادات کونسل چې د سلور ونسبو غړي پکې شامل دي د دوی ذمہواری ده. باید چې دولت ته خېګړې په خاطر حکومت نور د زنده کار و نخلي او زر تر زره سرشمیرنی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون بیا د وسلوالو پاکستاني او طالبانو د تازه وژل شوي قومندان عمر نری په اړه لیکنه کړې ده. د سی بی سی په نامه ویبپاڼې په افغانستان کې 15 کلنې جګړې لګول شو اربونو ډالرو او پرمختګ په اړه لیکنه خپره کړې. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د دې ادارې په پایل کې لیکي چې که د نړۍ په هر برخه کې د ترهګرۍ برید کیږي نو د هغه تر شا لږ تر لږه یو پلان جوړوونکی خامخا وي. د ورځپاڼې په لیکنه دا پلان جوړوونکی که څه هم په خپله دا بریدونه نه کوي خو دا باوري کوي چې برید باید وسی او په اغیزناکه توګه وسی. اداریه زیاتوي چې داسې پلان جوړوونکي په بریدونو کې سابقه لري او د پاکستان او طالبانو عمر نری هم له داسې کسانو څخه وو کوم چې د خلیفہ عمر او خالد خراسانی په نامه هم یادېده. ورسپانې لیکي چې عمر نری یو داسې خطرناک ترهګر وو چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر خونړیو بریدونو پلانونه جوړ کړی وو. د عمر نری په پلان سو بریدونو کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید په کوم کې چې 122 زده کوونکي او 22 نور کسان ووژل سو. بل برید د پېښور په بډبیر کې د پاکستان د هوایي ځواک پر مرکز سوی وو په کوم کې چې 9 کسان ووژل سوی وو. او بل خونړی برید یا د روان کال په جنوري میاشت کې په 400 کې پلان کړی وو او ترسره کړی وو په کوم کې چې 18 کسان ووژل سوی وو. امریکایي چارواکو پاکستان ته ویلي چې دوی عمر نری د جولای پر 9 د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژلې دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې د عمر نری د وژلو لپاره افغان ولسمشر اشرف غنی د برید اجازه ورکړې وه. بل پلو د سی بی سی په نامه ویبپاڼې په افغانستان کې 15 کلنې جګړې لګول سو اربونو ډالرو او پرمختګ په اړه لیکنه خپره کړې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې له 1978 راهیسې روانې جګړې د کډوالو یو داسې ستونزه جوړه کړې ده چې د نړۍ له یو لویو ستونزو ده. په دې کډوالو کې په میلیونونه لا هم له هېواده بهر ژوند کوي چې زیاتره یې په ګاونډي پاکستان او ایران کې په قانوني او غیر قانوني توګه میشت دي. مقاله لیکي چې په دې 15 کالو کې په پاکستان کې لا هم د وسلوالو هغه پټنځایونه له منځه نه دي وړل سوي له کومه ځای چې د افغان چارواکو په وینا دا وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي. مکاله په پای کې لیکي چې 15 کال وړاندې داسې ښکارېده چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدونکې ده خو اوس داسې نه ښکاري. د مقالې په لیکنه دا ځکه چې 15 کال وړاندې له ایران او پاکستان څخه څه کم 9 میلیونه افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي وو خو اوس دا لړۍ د کال یوازې 200,000 ته راټیټه سوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړو ته تاسو غواګې دروندونکو یوې امریکایي امیشتي سلنیز ادارې ویلسن سنټر په خپل تازه رپورت کې د پاکستان تعلیمي صورتحال ته کتنه کړې ده. په رپورت کې ویل شوي کسم په پاکستان کې په 13 کلونو کې په بجټ کې په تعلیم زیاتې پیسې خرچ کړل شوې دي خو بیا هم په هغه هیواد کې د 8 کلونو ماشومانو د نیمې برخې نه زیات لوست نشي کولی. دا چې کارپوهان په دې اړه څه نظر لري او د حل لپاره یې څه وړاندیزونه ورکړی دی په د ملیحه میرزاده په دې رپورت کې اورو.
د امریکایي سیړنیز ادارې ویلسن سنټر په رپورت کې په پاکستان کې د تعلیم د کمې شرې او لسکولونو د ماشومانو وتلو سربیره د اتکلنو ماشومانو د لیک لوست کم صلاحیت مسله په ګوته کړل شوې ده. په پېښور کې یو کارپوه خادم حسین هغه وجوهات بیانوي چې ولې په دغه هیواد کې د ماشومانو د لیک لوست صلاحیت سم نه دی.
لیک لوست بنیادی هنر کی راځي. بنیادی هنرونو لپاره د تعلیم د کوم نظام پکار دی نو پای کې د انتظام کې د ماشومانو لپاره بنیادی سہولتونه پکار دي. په دې حوالہ یا خو د فنډس چې کوم مختص کیږي نو هغه ډېر کمی او هغه مناسب دي د اداغي خرچ ډېر نامناسبه طریقه باندې. دویم دا چې کوم دی پیداګوجیکل طریقې تدریس دی دسه د پاره پکار دي چې د استادانو مسلسل تربیت کیږي. دغه تربیت هیڅ قسمه رواج پاکستان کی نشتا ریما خبره هغه د سارنې مؤثر نظام دی هغه د سارنې نظام په منظمه توګه تسلسل سره نی دغه ترغیبات سره انسنټیو سره د سارنې نظام نه دی تړلی
د خادم حسین په خبره کې دغه نقطو علاج په مؤثره تګلارو شو نو د بنیادی هنرونو د زده کړې نظام به صحیح شي دا په داسې حال کې د چې د خیبر پښتونخوا حکومت د 2014-2018 مالی کال بجټ کې د تعلیم لپاره 1,10,000 روپۍ ځانګړي کړي دي او وایي چې د نورو صوبو پرتله د تعلیم لپاره زیاتې پیسې ښودې دي خو په اسلام آباد کې د پیمان ټرسټ په نوم د یوې تعلیمي پروژې چلونکي مسرت قدیم وایي چې تر څو د تعلیمي نظام په ډانچه کې نیمګړتیاو ته پاملرنه نه وي شوې تر هغې په بجټ کې د تعلیم لپاره په زیاتو پیسو ایښودو سره تعلیمي معیار ښه کول او د تعلیم عام کولو هدفونه نشي ترلاسه کېدی خادم حسین په خبره د تعلیمي بجټ لپاره د مناسبو پیسو خودو ترڅنګ د جدا تعلیمي برخو لپاره د پیسو بیلولو سره ګټه ترلاسه کېدی شي
تروسه پوری هغه شان مناسب فنډ نه مختص کیږي نو په کار ده چې کم از کم د دې روانو کلونو کې د جی ڈی پی 4% خرج کړی شي دې داسې کوشش کړی دی چې د 3% ته ورسېږي خو هغه مناسب نه دی چې هر سرګرمۍ لپاره جدا جدا پیسې او خودل پکار دي که داسې وشي چې د سکول د سہولیاتو لپاره د استادانو د تربیت لپاره د کلاس رومز کې د فرنیچر لپاره جدا جدا کدي لپاره فنډ مختص شي نو هغه
دا کارپوهانو په خبره د ټولې پروسې او تعلیمي نظام سمولو لپاره سیاسي ژمنتیا پکار ده چې په سنجیدګۍ سره ګامونه واخلي د دې ترڅنګ دوی د بجټ د پیسو مناسب استعمال په تعلیمي نظام کې ضروري بدلونونه پالیسي جوړونه او د هغې په اصلي معنا عملي کېدل ضروري ګرځوي
ملیح امیرزاده و چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو درنو دونکو د جنوبي بلوچستان میسود قبایل شکایت کوي چې که څه هم خپل کورونه تستانه شوي خو کورونه لنګ پراته دي او خلکو ترې سامانونه هم غلا کړي دي دوی له حکومت شکایت کوي چې دا ستونزه زر تر زره حل کړي بلخوا چارواکي وایي چې هغه ټول کسان به ونیسي چې کورونه لوټ کړي دي تفصیل د سیمینه د مشال اډو خبریال سیلاب میسود راکوي
د مسعود کډوالو د واپس تک په سوارلسمه مرحله کښې بیرته روان قبایلیون وایي چې په سیمه کښې د دوی کورونه ړنګ او په دا کورونو کښې چې څه پاتې وه هغه نه څرګند غلونو لوټ کړي وړي دي قبایلیون زیاتوي چې په دغې رنګ حال کښې به د دوی ژوند څه رنګ تېرېږي په دغه برې کښې د سروکي سب ډویژن د دوو کلیو ګڼکۍ او غورغورۍ دوه قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنګ مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ شعیب خان خبر کا شعیب خان کا بلون تا دا تسلی ہم ورکڑا چکم کا سون دے کورونو دے لٹکولو دوالا ری آغا دے مشتا درخواست رکھوی مشبه د دوی درخواست ذمہ دار وکمنتا و رساو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تلوکو مشال اړیدو تاسو غوګي د میسود قبایلو ستونزې تاسو واورې دی او تاسو د خبرې جنسي د دلوړګي خلکو د شکایتونو په اړه خبروم چې لاتیر سو کولون رئیس د پرمختای کارونو په اړه شکایتونه لري. دوی وایي چې چارواکي ژمن خو کوي خو هغه سرته نه رسوي. دوی وایي چې په سیمه کې چارواکو پرمختیايي کارونه نه دي ترسره کړي او نه هم برته سہولتونه ورکړل شوي دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه لري. د فراد شینواري په رپورت کې ورو
د خیبر جنسی د لوړګي تحصیل اوسیدونکي وایي چې د سیمې ته حکومتي چارواکي پام نه کوي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې پکې پرمختیايي کارونه نه دي ترسره شوي. د لوړګي نور زمیر شینواری وایي چې ډېر وادې ورسره شوي وي خو تر اوسه دوی لپاره اجتماعي پرمختیايي کارونه ونه شول.
د اوبو مسله چې په ټول واړ کې لکه خوږه خیل ایریا شو، شیخ مل خیل ایریا، پیرو خیل شو، دغه تپې چې اوبه 15 کیلومتره کې ځنا نه راوړي او ډېر زیات خلکو ته مشکل دی. بل مونږ دا غواړو چې کوم د لوړ کې کالج اپګریډ شوی چې دغه کې دا کارونه زر مکمل شي او بل مونږ حکومت نه دا مطالبه کو چې شینمان میگا پروجیکټ باندې کار زر تر زر شروع شي.
د لوړ کې ویلر پرتی سیمې شلمان یو تن ملک جعفر وای
اول خو دا کوم روډ مې مونږ راځو دا خو بیخي ختم دی، یعنی بالکل کندو کپاره دی. یو د پرایمری سکول دومره ضرورت کوزه نوی پلان دراو ته وای څوک تاسو خو
شاکر پردی وای چې په لوړګي کې د ایجنسی مرکزی روغتون جوړ شوی خو په دې کې سہولتونه نشته.
ہیڈ کوارٹر کی دا مشکلات تھی چھ نہ ڈاکٹران پر ٹیم باندھے ڈپٹے کی نہ پکے ایکس رے مشین صحیح آگاں خراب تھی منگ ٹیسٹو نہ چیری پارا وے ٹیسٹو نہ کو پکوا دے چسر کوری کھیلے بوٹ رہے منگتا وہ لگے گی.
دا خیبر جنسی پلواڑگی کی دا پرمختیائی کارون پا حق لمشکلہ دا خیبر جنسی دا پرمختیائی دارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فرید اللہ سرا خبر وشوے نو دوی ویل چھ پدی ورستو کی دا خیبر جنسی پولیٹیکل ایجنٹ خالد محمود پلا د لوړګي تفصیلی دوره کړی دا او د خلکو شکایتونه یې اخیستی دي او هلته د اوبو ویلوی منصوبې په ګډون د یو شمیر پرمختیايي کارونو منظوري ورکړې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دروندونکو په خبرونه کې تاسو لپاره رپورټونه لرو خو راځي چې د رئیس باشا په غو کې دا سندره واورو. درونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د افغانستان دفاع وزارت په فوج کې د خیالي سرتیرو په اړه خبره شوی راپورونه ردوي. د غراز کورونو چارو وزارت هم د خیالي پولیسو خبره نه مني خو د خدمتي پولیسو موجودیت نه ردوي. په دې رسو کې خبره شوی راپورونه وایي چې یو شمیر سرتیری خیالي دی او یو شمیر نور د دې پر ځای چې امنیتي ذمہواری واخلي په نورو دندو ګمارل شوی دی. نور تفصیل د رضوان مراد پر رپورت کې.
دا افغان پوځ مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علی مراد وایي د دوی په جزو تامونو کې نه خیالي سرتیری شته او نه هم د عسکرو ګمارنه د شخصي او تنظیمي اړیکو او یا د ډلو ټپلو له مخې ترسره کیږي. د هلمند نظامی شورا لخوا په ترسره شوي وروستۍ څېړنې کې ویل شوي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له 400 نه تر 500 پورې سرتیری چې نومونه او دندې معلوم دي په خپلو وظیفو کې نشته. دا ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم له مخې د ولایتونو پوځي شوراګانې باید په خپلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د موجودیت په اړه کره څېړنه وکړي. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد وایي د دوی په تشکیلاتو کې د خیالي سرتیرو شتون بے اساسه ادعا ده.
اما بعضی مشکلاتایی که
د وی د وظیفه پر محل ځینې ستونزې شته دي. کله سرتیری وختي رخصتیږي د شخصي او کورنۍ ستونزو له امله کله ناکله زیات وخت رخصت وي، خو د سرتیرو د نشتون څخه د ناوړه ګټې اخیستنې خبره په هیڅ صورت کې سم نه ده. خو د هلمند ولایت پوځي شورا وایي د دوی څېړنو وښودله چې یوازې په مرکز لشکرګاه او په نادلي او مرجه ولسوالیو کې د شاوخوا 500 سرتیرو نمونه او د دندو جدول موجود دی خو نه په خپله سرتیری. په همدې حال کې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي سلاکار جنرال سالم احساس وایي تیر کال د دې وزارت دریو پلاوو د ملي او محلي پولیسو په قطعاتو کې د خیالي پولیسو په اړه تحقیقات وکړل، خو د جنرال په خبره داسې څه ونه موندل. د کورنیو چارو امنیتي سلاکار بیا دا مني چې د پولیسو په تشکیلاتو کې خدمتي سرتیری موجود دی.
ما در قطعات جسامای خود پلیس خدمتی داریم دی یا شک نیست، اما او به او پیمانه بسیار بزرگ
دی. وی خدمتی سرتیری هغه دی چې د تشکیلات او لمخې په هغه ځای کې چې جګړه روانه ده هلته وظیفه لري، خو د هغه پر ځای بل ځای کې په خدمتی ډول ګمارل کیږي. د پوځي چارو د کارپوهانو په وینا خیالي سرتیری هغه دی چې په جزو تامونو کې نمونه په اصلي او یا جعلي توګه ثبت، معاش، حواله او امتیازات موجود وي خو په خپله په فزیکي توګه موجود نه وي.
رضوان مراد چې تاسو رپورټ وړاندې کوو درنوونکو د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي سږ کال ښوونځیو ته په جذب کې د هلکانو پرتله د نجونو شمیر ډیر ښایي. دوی زیاتوي چې د زده کړو د ارزښت په باب خلکو ته عام پوهاوی د دې لامل شوی چې هغوی په پراخه کچه خپلې نجونې ښوونځیو ته شاملې کړي. نور تفصیل نجیب الله خیل راکوي.
د لوګر ولایت پوهنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د یاد ولایت په ښوونځیو کې د هلکانو په پرتله نجونې ډېرې شاملې شوې دي. د لوګر د پوهنې رئیس اکبر ستانکزی مشال رولی ته وایي چې
خلک دې ته واده رسوي دي چې په خپلو لوڼو باندې تعلیم وکړي، ځکه یوه باسواده مور په یو کور کې هغه د یو نسل لپاره معلمه کېدای شي.
د لوګر د سرخآباد لیسې یوه زده کوونکي د خپلو درسونو د حالات او د ښوونځي د چاپېریال په باب داسې وایي.
د لوکون کنم رازیو تدریس مخه په لیتو غیا نه پوجیګه ساته باندې موږ ته کیږي. تا نو ول خپل ځان پیژني، خپل ځان نه بد نه لږ ځلو پیژندنه ده، به بد نه غنه ده، یعنی ملک ته خدمت کول دي.
د لوګر د بیبي امینی لیسې واسطه کوون کی د خون کو سربیره د خپل کورنۍ لخوا د دوی د زیات حسونی خبره کوي.
نزل احمد زیما او د موږ د ذکر بهیر وقان کده او دته موږ کوم استادان نی وقان دوی مسلکی دي او دوی مخته پټیر خو درس راکې ډیر موږ ته
بلدوری تا دلوگر والی حلیم فدایی که چه هم ده کمیت او سمره والی لعرخه دیاد ولی دزدکون کنجون و اندازه ستایی خواهی چه ده تعلیم پو کیفیت که لاتروسه هم جدی ستونزی موجودی دی.
من پا دیو روزو که یو کمیسون جلو او دوی با ارسوالی پا ارسوالی باندی او خوانزی پا خوانزی باندی مکتا تلعات را طولوی او ها نمگردیاوی چه دی پوهنی پا سکتور که دی اغا با انشالله و لذیز پا نخه کهو.
یاد دیوی چه پا لوگر که دا محال دن جون و هلکانو 315 بابا خوانزی موجود دی چه ده 500 زران جون پا کدون پا که یو نیم لکس دکون که زکری کهوی.
دروندونکو زونو انګهار ته د انګهار مدني فعالان وای چې په دغه ولایت کې د تیرو 13 کلونو راهیسې ولسوالان په خپل سوکو پاتې دي چې اکثره یې د بدمنۍ، فساد او قومي شخړو لامل شوي چې ولایتي ادارې په وړاندې سنیش کولی. چارواکو هم په دې اړه خپل غبرګون شریک کړی دی چې د باز محمد عابد په رپورټ کې ورو.
ننګرهار یو ویش رسمي او یو غیر رسمي ولسوالۍ لري چې د خلکو په وینا د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې پرې زورواکي قابض دي. د ننګرهار مدني فعالان وایي چې همدغه ولسوالان دي چې په خپلو سیمو کې بدامنۍ، فساد او قومي شخړو ته لمن وهي. دوی له ولایتي ادارې نه غواړي چې په وړاندې جدي ګام پورته کړي. د ژوند خیریه ټولنې یو تن مسؤل انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې که په یوې سیمې کې ولسوال په کوم جرم مرتکب شي، له هغې سیمې لرې کړی شي او په بله سیمه کې په کار وګمارل شي.
د تېرو څوارلسو پنځلس کالونو راهیسې په دې ننګرهار کې دا ولسوالان دي، لکه دا رټ منګوټې غوندې ګرد په دې ولسوالیو باندې وګډول چې یوې سیمې کې ولسوال بدنام شي، په غلا باندې ګیر شي، راواخلي بلې ولسوالۍ ته ویسي، په یوې سیمې کې ولسوال د بې امنیتۍ کې د لاس لرلو باندې تورن شي، بلې ولسوال
مدنی فعال محمد انور سلطانی وایي چې د نظام بدنامي او بدبختی د ولسوالیو څخه سرچینه اخلي.
په ننګرهار کې په کونړ کې دا څوارلس کاله کېږي چې هغه ولسوالان بدلیږي، روټیشن دی، د فساد، د ناامنیو، د قاچاق مواد مخدر او نورو بدبختیو لپاره د منسازي کړل ده. د نظام ناکامی، د نظام بدبختی، د فساد شتون او د غناخوال وجود د امده غزینه شروع کیږي. حکومت د دین عاجز ده.
کله چې مو د دغو مدني فعالانو نیوکې د ننګرهار د والی بیان اتاولا خوګیانی سره شریکی کړي، هغه په جواب کې وویل
سمون اوران دی ملي نت سلاکار حنیف اتمن ننګرهار ته تشریف راوړی وو. دغه سفر یو هدف هم دا و چې هغه کسان چې کلونه یې په ننګرهار کې د ولسوالۍ پر مقام یا د بیلابیلو ادارو د ریاستونو پر مقام بیلابیلو برخو کې دندې ترسره کړي او دوی هیڅ تغییر تبدیل نه ترسره شوی، د ولایت مقام یو وړاندیز همدا و چې دا کسان که استعداد لري وړ وي، دوی ته د پرمختګ زمینه برابره شي، او که چیرته وړ نه وي او ستونزې لري، باید
دی. وایي چې د ننګرهار په اداره کې یو څه تغییرات راوړل شوي او ډیر ژر به د ولسوالیو امنیتي ارګانونو او ادارو په کچه ځینې منصوبین له خپلو دندو ګوښه کړی شي، ځینې به تغییر او تبدیل کړی شي، ځینې به مکافات شي، او هغوی چې له خپل منصب نه یې ناوړه ګټه اخیستې وي د مجازاتو په خاطر به عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونې ته تاسو غوږوي. د خبرونې اخر کې درته د بریالي سمدی په غو کې دا سندره دروړو. خو د مشال رادیو خبرونې به تر ماښام شپږ بجو پورې دوام لري.
ترو کپور